آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ترانو اوریدونکو سلام، دوم پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روان خبرونه کې درته د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، رپورټونه او د آشنا تک اونیزه خبرونه لرو. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
ولسی جرګه وایي جمهور رئیس بجر د دفاع او ملي امنیت سرپرستان د تایید د رایو لپاره ورمعرفي کړي. جنرال دوستم وایي د کوشتېپی ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړي او په سوریه کې د اوربن لپاره هلې ځلې روانې دي.
قدر مون اوریدونکو، د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه رپورټ او مرکه هم درته لرو. تیره اونۍ تاسو د فاریاب د اوسیدونکو ریزا ګل مرکه چې میړه یې پزه ورغوڅه کړې وه د ترکیې له یو روغتون نه غږېدله واورېدله. نن مور زرګله په یوې مرکې کې دا پوښتنه ځواب وایي چې ولې ریزا ګله وړه واده کړه. او اروپایي هیوادونه د کډوالو د لوی شمیر د راتګ د مخنیوي لپاره په بیلابیلو لارو چارو غور کوي. مرکه او رپورټ وروسته اوري. اوس په موکې بشپړ خبرونه ته چې زنه شوا آشنا او ابراهیم ناصر درته وړاندې کوو.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو نه د کوشتېپی ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې د جوزجان په ولایت کې د جنرال دوستم په مشرۍ د عملیاتو په لړ کې کوشتېپی ولسوالۍ په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. خو طالبانو په یو بیان کې د جنرال دوستم په لوی ځواکونو لخوا د کوشتېپی ولسوالۍ د نیولو په باب په ځینو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې طالبان اوس هم د کوشتېپی په ولسوالۍ کې شته. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو دریو ورځو راهیسې د خپلو زرګونو وسلوالو سره په جوزان ولایت کې د طالبانو په خلاف د جګړې د مشرۍ لپاره په دغه ولایت کې دی. جنرال عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د درزاب او کوشتېپی ولسوالۍ ته د سفر په وخت د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د حل لاره ولټوي. هغه وویل چې جګړه د حل لاره نه ده او طالبان نشي کولای چې په افغانستان کې د هغه په کول خپل اماراتي حکومت جوړ کړي. دا د افغانستان د جمهوري رئیس د لومړي مرستیال په توګه د کار له پیل څخه په شمالي ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې د مشرۍ لپاره دغه ولایتونو ته د جنرال دوستم دویم سفر دی.
افغان چارواکي وایي له پاکستانه یې غوښتلي چې د سولې په راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو لس استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم ټاکل شوې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ازادۍ راډیو وایي چې د حکومت یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط خبریالانو ته ویلي دي چې افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو ترمنځ 10 بانفوزه استازي پیژندلي چې د سولې په بهیر کې ګټور تمامېدی شي. د سرچینې زیاته کړه چې د لس کسان د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو د بیلابیلو ډلو استازي توپ کوي او د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس پاکستان معذف شوی دی چې دا شمیر طالبان د سولې راتلونکو مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د حکومت د سرچینې کته هم د طالبانو د دغو استازو نمونه وانه خستل، خو زیاته یې کړه چې د دوی د نفوذ پر معلومولو افغان حکومت ډیر او کره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې له طالبانو سره افغان حکومت مخامخ خبرو ته کښېني. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي که کومه ډله طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د څلور اړخیزې کمیټې ښکیل هیوادونه به یې په وړاندې پوځي اقدام وکړي.
په غزنی کې لس تنه مخالف وسلوال د خپل ماین د چاودنې له امله وژل شوي. د امریکا غږ خبریال ظفر بامیانی په خپل رپورټ کې وایي چې د غزنی یو امنیتي چارواکي ویلي دی چې په وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو یو مشهور کمانډان هم شامل دی. د غزنی د امنیه کمانډانۍ ویان فهیم امیری امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دا کسان تیره شپه د غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شول چې غوښتل یې ماین شخ کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د فراه په ولایت کې د کندهار هرات پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 2 مسافر وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د فراه امنی قماندان مال پاسوال توریالی عبدیانی امریکا غاګ آشنا رادیو ته ویل چې د مایوان وردک په نوم د یو ترانسپورتي شرکت اړوان 304 ډوله بس مسافرون کې بس موټر د فراه رود په سیمه کې لیو ټیلر سره ټکر کړی دی. په پیښه کې وته نوژل شوی دی او اتلس نور ټپیان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکوم.
د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان په دې غور کوي چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو په غرض د امنیت شورا یو پریکړه لیک صادر کړي. په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره امریکا او روسیا دواړه هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې په سوریه کې اوربند د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار ده. د سوریه په جګړه کې د خلکو خواو ته د جمعې تر شپې پوري وخت ورکړل شوی چې تصمیم ونیسي چې اوربند مراتوي او کنه. د امریکا د بارنی چارو وزیر جان کیری پرون ویل د اوربند متبادل جنگ دی چې سوریه به بالکل پکښه تباشي او بیا به درغېدو امکان نه وي. امریکایي او روسی چارواکي بنن هم د اوربند عمل کېدو په اړه خبري وکړي. د روسیې د بارنی چارو د وزارت مرستيال میخائیل بوګدینوف یو ځل بیا د روسیې دریز تکرار کړ چې د اوربند نه بغیر په نورو لارو چارو غور نه کوي. په سوریه کې حکومت ویلي دی چې د داعش او القاعده سره تر ټولو ډلو پوري په خلاف جګړه بند نه کړي. کچيري په سوریه کې اوربند ټینګ شي نو دا به د دې معنی ولري چې جګړه به چې د 15 کلونو راهیسه روانه ده ودرېږي. د سوریه په جګړه کې شاوخوا 1500 زره کسان وژل شوی دي.
امریکا او ملګری ملتونو د لیبیا د ولسی جرګې د خړو د هغه اقدام هرکلی کړی دی چې وایي د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پیشنهاد ملاتړ کوي. خو امریکا او ملګری ملتونو په دې اندېښنه ښودلې ده چې یو شمېر کسان چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو مخالفت کوي د پارلمان دغه غړي زوري. د لیبیا د پارلمان اکثریت غړو د سې شنبې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې د سیالو حکومتونو ترمنځ ملي وحدت د حکومت د جوړېدو غوښتنه پکې شوې ده. دغه پارلمان په تبروک کې دی او د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د پارلمان د 106 نوي غړونه سلې د سې شنبې په ورځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په طرفداري لایحه تصویب کړه.
په ایران کې به سبا ته انتخابات وشي. انتخابات د پارلمان او د مجلس خبرګان لپاره کیږي. د ایران د چارو ډیر شمیر غربي کارپوهان په دې باور دي چې دغه انتخابات د ایران لپاره ډیر مهم دي. دا ځکه چې دا به وشي چې دغه هیواد څومره اصلاحاتو ته آماده دی او د اټومي موافقې راتلونکي به څنګه شي. خو د ایران د چارو ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې په ایران کې پارلمان قدرت نه لري او که اصلاح غوښتونکي او یا هم محافظه کاران په قدرت شي نو څه تغیر به رانه شي.
د اروپای اتحاد لوړ پوړي چارواکي به نن په بروکسل کې غونډه وکړي او د اروپا نه به د مهاجرینو د ورتګ په اړه خبري وکړي. د اروپای اتحاد غړو هیوادونو د کورنیو او عدلي وزیران سره به د سربیا، مقدونی او ترکیې چارواکي هم خبري وکړي. دغه هیوادونه د اروپای اتحاد د غړو هیوادونو سره سرحدونه لري او اروپا ته د مهاجرینو د ورتګ لارې ورنه تیریږي. یونان چې د اروپای اتحاد غړی او اقتصادي مشکلات ډیر دي پرون نیول چې مهاجرینو ته یونان ته د داخلي دو په سر به نور معاملې ونی کی. دغه هیواد ویلی دی چې یوازې به حق محل معامله وکړي چې د اروپای اتحاد نور غړي هیوادونه هم د مهاجرو په برخه کې د یونان په شان برابر ونډه واخلي. ډیر شمیر مهاجر اول د یونان سواحل ته ځانونه رسي او بیا د بالکان د هیوادونو له لارې منځني او غربي اروپا ته ځي.
امریکا او چین پر موافقه وکړه چې په شمالي کوریا به نور بندیزونه لګوي. په شمالي کوریا به بندیزونه ملګری ملتونه د دغه هیواد د اټومي آزمویشتونو په خاطر ولګوي. د پیشنهاد شوو بندیزونو په اړه جزئیات نه دي خبر شوی. تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وکړي او په دغه موضوع به خبري وکړي. د امریکا او چین د موافقې په اړه به هم په غونډه کې خبري وشي.
سپینه مانی وی چې جمهور رئیس اوباما په دې غور کوي چې د نوادا د ایالت د جمهور غوښتونکو والی براین سندوال د امریکا د سره محکمې د قاضي د پوسټ لپاره ونومي. خو د امریکا په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشرانو ویل دي چې د اوباما انتخاب نه مني او سنا به د هغه لخوا د نومول شوي کس د تایید لپاره غونډه ونی کی. اوباما ویل دي چې په دغه قضیه کې به د سنا ځنډ د دې سبب شي چې په راتلونکي کې به د قاضي د ټاکلو په پروسې منفی تاثیر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم ساسپام د یوې مرکې اوریدو ته راګرځو. تیره اونۍ تاسې د فاریاب د اوسې